السلام علیکم زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو کو په بامیانو کې دی وی خزي په ګډون لکتر لګه لستنه په وشخړه کې ټپین شوې دي په بامیانو کې د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه شخړه تیر شپه په شیبر ولسوالۍ کې د قومي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې وړاندې راغلي بریدګر یو جماعت ننوتلی او هلته پر خلکو د کلاشینکوف ډزې او چړو سوټیو ګزارونه وکړل د خبر پاڼې له مخې د محمد کې چپ کلی کې د شوې دغه شخړې په تړاو شپک تنه نیول شوې دي وړاندې راغلي د پیکې پلټنه پیل شوې ده آئینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې د خیبر سیاسي اتحاد مشر او مدني فعال خان ولی اپریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلې او رانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي یوازې د یو کور څخه د 19 کسانو مړي راایستل شوي دي د اکاخېلو شړلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال ته ویلي د پاکستان پوز پر کورونا حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونا په بشپړ توګه ویجاړ شوې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بګرام هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا ځان سره زمیمه کړي که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې لکتر لګه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره کړې او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنکړي بد به ورپېښ شي خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي او د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ ولسمشر ډونالد ترامپ دغو مراسمو ته وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ د ولسمشر مرستیال جی دی وانس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیګزت هم د مراسمو ویناوال وو د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 20 کلن قاتل ټیلر رابینسن چې په اعدام محکوم دی وبخه د ډونالد ترامپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په 10مه په یوتا پوهنتون کې د وینا پر مهال پر غاړه په ګولۍ ولګېد او سا یې ورکړه قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو لته لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د نن ولدغه یواد بهر یو شمیر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونې او خپلوانو سره اړیکو مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 خلک بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 30% مړینې د زړه شکر سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته په افغانستان کې د نن او لدغه یواد بهر یو شمیر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونا او خپلوانو سره اړیکو او مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی دوی ازادي رادیو ته ویل نوري فایبر نه اخیستل شوی انټرنیټ یا وای فای ورته لوی اسانتیا رامنځته کړې وه او د موبایلونو د انټرنیټ په پرتله ورته هم باکیفیته او هم ارزانه وو دوی غوښتنه کوي چې بند شوي انټرنیټي خدمتونه د بیرته فعال او د خلکو ستونزې دې په پام کې ونیول شي نور جزئیات په دغه رپورت کې
پاغه شکل موږ اړیکه له خپل دوستان او هیوادوالو سره نه سنوري لکه څنګه چې مو لا وای فای له طریق ور سره نیولم
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد رسول دی چې وای له هغه مهاله چې په کور کې وای فای یا نوري فایبر اخیستل شوی انټرنیټ پرې شوی د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د کورنۍ غړي او خپلوان چې بهر دي اړیکې ور سره پرې شوې دي محمد رسول ازادي راډيو ته وویل
دا چې په کندهار شاب کې د وای فای خدمتونه د حکومت لخوا څخه په ټپه درېدلې دي، نو په دغه وخت کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دا چې په میلیونونو افغانان د هېواد څخه بهر اوسېږي، په هغو کې زموږ دوستان خپلوان هم دي چې موږ به له هغوی سره ډېر وخت اړیکه نیوله. د سیم کارتو انټرنټ دا ډېر لوړ قیمت تمامېږي، په هغه ډول تیز نه دي لکه څنګه چې د وای فای انټرنټ دي، ځکه د سیم کارتو انټرنټ دي هغه ډېر ضعیفه دي، او په هغه شکل موږ اړیکه له خپلو دوستانو او هېوادوالو سره نه سو نیولی لکه څنګه چې موږ له وای فای له طریقه ورسره نیوله.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم ورته ستونزې مطرح کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره د هېواد په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې د موبایل انټرنیټ هم ګران دی او هم بې کیفیته، چې نسی کولای په اسانه پرې خپلې ستونزې حل او د کورنۍ غړو خپلوانو سره تماس ونیسي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خارج کی دی افغانستان نہ باہر دی دا کوئی سر اڑی کی نہیں سو تماسن ہم ٹھول گڑ وڑ شوی دی تماسن تو سم ڈول باندې نہ نیول کی دی پدی زین کے انٹرنیٹ کبھی انٹرنیٹ نہ لرو.
طالبان حکومت پر تدریجی ڈول لتیری وی اونے رہی سی تا افغانستان پلس ولایتونو کې بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز او ننګرهار کې د نوري فایبر پر انټرنیټي خدمتونو بندیز لګولای دی. د طالبانو د حکومت دې پرېکړې یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې د کورنۍ غړي او خپلوانې په یادو لس ولایتونو کې ژوند کوي هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د ایران په تهران کې مېشت یو افغان کډوال چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي او ټوله کورنۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ده. ازادي راډیو ته وویل
تجارت برخدا کا اماڑی کی تماس کی اقتصاد متاثر کی خلق تصویر سر مکھ کی گئی دیر مشکلات دی ریاض کی مدد تمام گی وائی فائی پر نسبت چند در چند ہزار تمام گی نہ چھ دفعہ سر رسے گی مگر سیدھا کے کاروں کو الٹا فلدری ہونے کو آگے دفعہ پیسے ہونے دے گی نہ کہ میں کیا کار تھا نہ کہ سب سے سمجھتا انٹرنیٹ بھائی بند سی.
د جرمنی په فرانکفورت ښار کې یوې میاشتې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مې د مور کور ده په بغلان کې مې مور چې وای فای درلوده استفاده یې ترې کوله. ما مور هغه وخت کې ډېره سخته ناجوړه وه، اوس چې وای فای بند سوی ده هېڅ سوال مې نه ترې لرم چې مور به مې څنګه ده. ډېر سخت تشویش مې ده، دا څومره وخت کېږي چې تشویش مې ډېر ده. بغلان کې وای فای بند سوی ده، وای فای ښه و.
وړاندې د طالبانو حکومت ځینو سیمه ییزو چارواکو او سرچینو ازادي راډیو سره خبر کې ویلي و چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوې ده. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او رسنیو او خبریالانو د ملاتړو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هېوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې زیاته کړې په کمپونو کې د بې ځایه شو د ژوند شرایط دي اندېښنې وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,98,000 کسان بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ او د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 21 خپور شو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالی د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړی او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمن شویو کسانو سمدستي اړتیاو کې د ژوند ژغورنې پاملرنه، رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره، همدارنګه د روغتیایي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیایي مرکزونو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د ده د مېرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 34 غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه شوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري، خو د اسداباد مرکز روغتون ته تګ ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل
روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ده. دلته ماشومان هر ورځ ناروغه وي. نن 5مه ورځ ده چې زه خپله ناروغه یم. ستونزه لرم، نه پوهېږم څه راپېښ شوي چې زما معده خرابه ده. ډېره نورې ستونزې هم شته، خو تر ټولو لویه اړتیا د طبي خدماتو او خوړو په برخه کې ده.
د طالبانو حکومت ویلي چې د اګست په 1.5 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول، نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیایي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیایي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندوی سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره چې یو بل پسې زیاتېږي مخ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړی هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکي زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغیزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو ننګونو سره مخامخ دي او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دي. په دې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی. کاروبار نشته دی ورو ورو بیګا ته خلک ډوډۍ ته آرام پاتې دی. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې ورو ورو بیګا ته آرام پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سطح ورو په ورو باندې نورم جګېږي. که داسې حالات دي
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر وایت چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنا اوسه پورې نه دی کړی. څوک او په دغه خپې ما په افغانستان کې چې خپل کور نشته دی کړی ګ کور دی بس ورو راجانه میاشت نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکړه په دغه مزدورۍ باندې خو نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هېواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هېواد لپاره پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د طالبانو حکومت وایي د دوی په کړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. دا د هغه اعلامیې ټکی دی چې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد امریکا ته د باګرام او ویاډي د بیرته سپارلو په اړه د دغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه خبره کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه یو ځل بیا د باګرام او ویاډي په اړه ویلي که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد سبق پیښ شي.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ تر تازه غواخروس ته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي د دوحې په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقع بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه ګواښونکې څرګندونې کړي. هغه د سپتمبر په 16مه ناوخته په خپله ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ که افغانستان د باګرام هوایي اډه هغوی ته چې جوړه کړې ده یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب پیښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په تېرو نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړي. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درسیز قاري فصیح الدین نن د سپتمبر 21مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرۍ خاطر
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکي په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د سپتمبر په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمتشیو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو برمتشیو کسانو په مسله کې جوړجاړی کېږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی. او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومترۍ واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2020 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو بارودونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو خوست په خوست کې د قومي مخاوره او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو سره هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی یادې سرګندونې د یکشمې پر ورځ د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا په هغه ناسته کې وکړي چې معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر په نوم قومي مشرانو لپاره جوړ شوی وه. قومي مخاورو زیاتوله رسنۍ د خلکو د فکرونو پر رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په کار کې مهمه ونډه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوسته د نجیب الله خیل دغه رپورټ ته.
یو شمیر خوستی قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه یوه ناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتینو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د یادې برنامې منتظمین وویل ولس سره د قومي مخاورو د نږدې اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت په اړه دا ناسته رابللې ده. د برنامه یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال راډیو ته وویل
قومي مخاورو متنفذین همیشه د ولس سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ولس ستونزه ده او یا د حکومتونو اجرات دي په ډېر ښه ډول هم د ولس ستونزې پورته کولی شي او هم په مقابل کې د حکومتونو ځواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړي دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو، دیني عالمانو او متنفذینو لپاره اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخاور د ولسونو د ذهنونو پر روښانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخاور سمین خان زدران ویل
د دوی دوی نیمې لسیزې کې رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغې سپورټ قومونه هم کړی دی، باید حکومت هم وکړي. او دا رسنۍ دي چې خلک د هر څه نه خبروي او دغه رسنۍ دي چې په خپلې رادیوګانې کې یې هم مدرسه جوړه کړې ده او هم مکتب جوړ کړی دی او دغه رسنۍ دي چې د دنیا نه ټول خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستی فعالان کلیوي خو خواله رسنیو ته د خلکو لاسرسی ګټور بولي، خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تن ځوان فعال خلیل جان ګربزوال ویل
رسنۍ ولا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرعت کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې په یوه منطقه کې رامنځته کېږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولس ته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست اطلاعاتو عامر مولوی سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کنفرنسونه جوړ شوي دي او د دغه شی کله چې افتتاح کېږي یا د پروژو نوي افتتاح کېږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکېږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون که معلومات تلاس رسایی ده خلکو لمهمو حق و نبولی و زیادوی لده حق پی استفاده هر کس ده خپل جوان روختیا تعلیم او چاپریال لمسایل و خبریگی چه ده بیا پوتولنه که ده رونوالی او حساب ورکوانی ده اصل لپیاورتیا سرم راسته کوی. کتون که تنگار کوی چه ریختین و معلومات تا للاس رسی پرته خلق نیشی که ولی پا پالیسیو لویو او سیمایز و پروژو همدارنگ پوتولنیز و بحثونو و فعالیتونو که فعال ونده بولری.
وربشو پاکستان تالته وشمیر پی او کارت لرون کی وای د دغیوات پولیسو په بیل ابلو سیمو چاپی ولی او پرتل دی چې کډوالو ته د خپل کورونی د وسایلو د لیگ د ولو فرصت ورکړي دوی نیولې او کمپونو ته انتقال کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او وستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16 د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپلو کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
وو کور بوتله بس په وو کور کې به وو کور کې یو څنګه ورو کلتاري خپل شول لوري اگر سره دا وو کور دا د بوت کور کې نه روشه یې اگر د بوتله سامان نه به دا غي په کور کې پاتې شو د واجی خپل پلی ولا کې سورې ستن ناشې
د پی او آر کارت لرونکو نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې له خپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي که څه هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینی وسایل لزان سره راوړي خو وایي چې ډیرای ګاونډیانې خالي لاس راوېستل سول.
په شهر کې خلک کارو ته تللي دي پر هغه مخې نیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوي دي کورو ته ورګړي دي د ښځینه بوتې زنانه او نارینه بوتې د کانډې در په در کړل په ټکوټ کې مړم ساګاول
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاوو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت لرونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16 ازادي راډیو ته وویل
آزادانه نه سوتلې کوو وتلو ام پر ځان بیرېږو کو ورور واسطه وو څو چې ورور راضي ام پر باندې بیرېږو چختانه خسته وینې نسی. نن دلته زمونږ پړوسیان دي هغه تللې و ډاکټر ته زنانه یې بیولې و دی بار وتلې و میډیکل ته دوایې راوړه هغه پولیس نیولې و نو ده ورته چې زنانه را سره ده چې کله واپس هسپتال ته راغلې و زنانه پولیس هم ورسره و چې زنانه و دی دواړه بیولې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 د یو راپور په خبرېدو ویلي چې د رواني میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 1,15,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې 100,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. دغې ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 15,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات سوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیون کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل سوې موده د اګست په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غزول سي د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې علي کمیټه په خپل اکسپانډ لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه 1830 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک للارې افغانستان ته ننوتلې دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یونیسیر هم راپور ورکړی چې د روان کال لپاره د سپتمبر تر 13مې نیټې پورې په ټولیزه توګه له 602 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. کدی هله چې ټول جوړو غوښت من بیاست شنو غلاست یو لسم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې مو د حجروی حجرې دوران پیژندې او په دې باندې پوسول چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سره ورسېږي د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سره ورسېږي چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسېږي په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه د لیدل حجم یې زیاتې دي او حجرې دې ته برابر او تر څو هغه خپل ویش تر سره کړي چې 90% د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي. په دغه درو مرحله کې رازو پاتل 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سر ته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش ده ډولونه څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دې چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دې هغه دوه لونني یا ډاټر سیلز چې لاس راځي هغه به بالکل کټمټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسيږي چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته آماده کیږي د دې داخلي محتویات و چنده کیږي حجره عظمي حتی رسیږي تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګه هستوي رشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر شوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي چې دا عبارت دی له لومړی چې د کروموزومونه غشتلي کیږي یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي په پروفیز کې لاندې او غشتلي کیږي په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نشتی. بل دند دی بل مرحله بل کاچ سره تر سی هغه هستوي غشا پکشي کې ماتیږي یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیش تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګ د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایټوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي چې موږ وایي دغه کوم مایکروټیبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمېږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دي بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو سرته او بل سرته ځان ورسي او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایي دا مرحله چې ډېره مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غښتلي کېږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړېږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایي په دې پړاو کې چې دي کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي او مثال د کروموزومونه معلومداره کېږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دي د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې څه کېږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه فایبرونو په واسطه نیول شوي او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره ډاډ ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کېږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزي او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلانډ او سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي او هر کروماتید چې دی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتېږي د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله څه کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی که انسان موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تېروتنه وسي مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجرې په دې کې څه کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلو فیس په پړاو کې موږ وایي د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیس په جریان کې پیښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیس کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بېرته څرګندېږي. هسته چا هغه بېرته څه کېږي؟ راښکاره کېږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده. هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده، یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته اماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي. نو دې ته اماده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې ده د وروستي اخرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي. او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې څه کېږي؟ جوړې د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنې دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. چله چې په میتوس په مراحلو باندې مثال خلاص شوی اوسه. په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي، د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت چې دی، یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي، د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل، چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوسس عملیه سره ترسی، چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي. یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي، دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوسس ته مثلا کنټرول نسي، په هغه وخت کې دغه سرطاني ناروغي رامنځته کېږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د میتوسس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او درېمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شی دی؟ ستاسو ټول توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرغلاس د دولسم ټولګي و نه هم لوسته. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت پر د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې فاسفیت گروپ، همدارنګه نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربونه قندې درلودي، چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله، چې په دې کې ډي ان ا چې وه هغه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین درلودل. مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین، سایتوسین او ګوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره، همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکښې کې رامنځته سول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل یې رامنځته کړل، او په کرنه، مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل، هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتاتو ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو، هغه یوازې یوه دانه تولیدول. مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله، په دې کې به غنمو ډېر دانې، ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښې څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کم انجینری چې د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی، هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول، چې دغه کم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل. تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره، یا هم ریسټرکشن اف انزایمز و، چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به یوځای کېدل، چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سول. چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه، بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه، یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه، د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل. چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی، چې د دغه کم جینیټیک
کیمیکی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنیټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر زیانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کې نیولو سره دوی خپل کم کار چې دی هغه مخ ته وړي. او دغه کم عملیه چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګ مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملیه چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ اوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سول د دغه جنیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بایه کار وو. کچیر هغه کم غوایی او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازې چی وو ډېر وو، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختی سره لاس سره تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکېدو فکتور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي. دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي. دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایي. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولای ترڅو د دې یو شنسل لاس راوړي د دغو کسانو شمیر چې وو 68 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 68 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړي، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله چې الته به دغه کم بیگانه نمونه مواد چې حالت به ور داخلوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملیه چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی تر څو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایطو په مقابل کې د ډیرو خراب شرایطو په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسي. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه یې پکښې کې زیاتول تر څو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې ډېر شي دوی ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینا سیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به ور داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون یې راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کوي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې و خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیره وه. یعنی د دې ودې هورمون د مژو د چې و هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون یې راواخیستې هغه د خوګ په ودی په ډی ان ای کې ور اضافه کی چې په دې سر چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامنځته سو هغه وده ډیره کړې وزن ډیر خو مګر د دوی هډوکي چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان ا ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج. مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولی سي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه یې څه کوله د ډي ان ا له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار څه سي معلوم سي. د ان ا دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالي ډول سره ورڅخه استفاده کیږي. یعنی حقوقی مسائلو کې جنایي مسائلو کې دغه رقم په ارثي مسائلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیره عالي درجه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي چې هغه کیدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کیدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه. یعنی د دوی کې د لیسي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي نو د دې فیصد چې کیږي 50% ته رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته پکتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ایسی مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ایسی ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان واوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ سوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ سوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 202 301 11.